احمد شبریم دا سدی رډو په ماشمنې خبري مجله کې ساسو کوربه. السلام علیکم. دا سدی رډو دا خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 نیوي په رادیو کې اوریدل شي او د فیسبوک لالارې په ژوندۍ بڼه کتل شي. مخکې تر دې چې د دې خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبره کړي راپور کې کړي او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو څخه باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونی او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یوناما راپور د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2020 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوي سرغړونه رانغاړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ 12 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت لمخې د زورونې په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه په یوه سیستم بدل شوی او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بې ساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د بشرپالنې د اصولو ساتنه دې وکړي. د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګېدو له امله د 5 ماشینونو ترڅنګ تر 1.5 لک زیاتې جوړې شوې چالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلی دي. د راپور له مخې د اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی دی. دا په تېر یوه کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پیشه رامنځته کېږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشتوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک خبري وکړي. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یوه کور کې چې د ترکیې ملکیت ته سره لیدلی دي. د دې بیان له مخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. له نږدې یوې لسیزې په دې خوا د ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې خړپړ وو. د کریمیا ټاپو وسمه کې روسي چارواکو د اوکراین د لومړۍ میرمن اولنیا زلنسکا اپارتمان لیلاموي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې د کریمیا ټاپو وسمه چې روسي له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، په یالتا تفریح ښار کې د اولنا زلنسکا اپارتمان څه باندې 3 میلیونه روبل ارزښت لري چې څه باندې 2,000 ډالره کېږي. په کریمیا کې د روسیې له لوري د غوره شوي پارلمان مشر ولادیمیر کانستانتینوف نن وویل چې یو شمېر نورې شتمنۍ هم چې د هغو بهرنیانو مربوطې چې د روسیې مخالف یاد چې کوي هم پلورل کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې یوناما وایي تر 1600 ډېرې داسې پیښې ثبت کړي دي چې طالبانو د توقیف پر مهال له بندیانو سره له زور زیاتي کار اخیستی. وړاندې به د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې تاسو له دې هم خبر کړو چې د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان جنو او ښځو حقوق ورکړي. د تورخم په دروازه کې مو د سوداګرو له ستونزو خبرو. د غور د وچکالی ویډیوی راپور لرو او د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ سپورتي خبرونه. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د ماشمنی خبري مجله په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتلی شي او پر رادیو کې په ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 اوریدل شي او په ازادي رادیو .com کې هم تاسو د خبرونه اوریدل شي. لومړی راپور ته به مخه کړو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقیف پر مهال د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما وایي دوی د بشري حقونو د سرغړونې تر یو زرو شپږ سوه زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت یونما دا راپور ردوي. یونما خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې په کې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا مواد دي د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې ثبت کړي دي. دوی نما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50 سلنه د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د طرفونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتولو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوې دي. راپور وایي که هم د حاکمو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټوکو دا موارد نه دي مستند شوي. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی، ویلي دي د افغانستان په توقیف ځایونو کې هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په ټولو توقیف ځایونو او زندانونو کې هیڅ ډول شکنجه نشته او همداراز د استخباراتو په ځینو اړوندو ریاستونو او څو قمندانیو او هیڅ ځای کې د نوموړي په خبره څوک چا ته فزیکي سزا نشي ورکولی او څوک وهلی ټکولی نشي. خو د بشري حقونو یو فعال عظیم عظمي چې د طالبانو په زندان کې اووه میاشتې تېرې کړې، بیا له موږ سره په خبرو کې ادا کړې چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي. نوموړي موږ سره په خبرو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ چې د شکنجې وهلو او رټولو په زور له خلکو څخه اقرار اخیستل کېږي او هغه جرم چې دوی نه وي کړی پرې قبولیږي. د یادونه ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دغه غم کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او له دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي. مننه.
له سنا کاکړ څخه مننه چې د یونما د نننی راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړل. تورخم ته ورسو. یو له سرزی مخکې په تورخم کې د طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نشته وشوه چې تر هغه وروسته د غلوې لارې د سوداګرو او خلکو د تګ راتګ په مخه وتړل شوه. خو تیره اونۍ اعلان وشو چې دا لار پرانستل شوې ده. اوس هم د افغانستان لخوا یو شمېر سوداګرو ویلي دي چې پاکستانی لوری دوی ته بهانې لټوي د دوی په وینا او نه پرېږدي چې د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان خواته واوړي. د تورخم لپوري غاړه د ډیورند لکرشي ها غاړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینوار را سره ده. شینوار سب خبرونه ته شرخلي تازه معلومات څه دي؟ ها خواته هم دغه شکایتونه موجود چې د افغانستان خواته موټر نشه راوشته.
بالکل داسې چې د تورخم دروازه خو خلاص شوه د سپتمبر په 15 نیټه باندې، خو هغه نه سمدستي پس بیا دلته کې لومړی د سکینر خرابي مخې ته راغله. پاکستان خواته چې کوم د امپورټ یا د درمداتو سکینر او هغه خراب شو، او چې کوم افغانستان نه د تازه میوه او سبزیو ګاډي راتلل نو پاغه باندې سورز تیر شوې، ځنې سبزی میوه په ګاډو کې خراب شوې. اوس حکومت دې طرف ته پاکستان اړختا یو بل شرط دوی ته ښایي دی چې هغه د کارنتین شرط دی چې دا په خوا په تورخم باندې دغه قوانین نه لاګو، یعنی کارنتین پاغه پرمختللو هیوادونو کې د دوو ملکونو ترمنځ په پلو باندې دغه کارنتین مرکز جوړیږي چې ډیر ډیولپډ یا پرمختللي هیوادونه یې اول تکي جدید ترمینل موجوده. خو تر اوسه پورې په تورخم کې هغه ټرمینل باندې کار شروع دی خو تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی، ځکه چې تورخم لار ډیره تنګه ده او په دې تنګه لار کې چې ډیر ورځو لپاره یا ډیر وخت لپاره گاڑی ودرول شي او د افغانستان نه پاکستان ته او داس په خور طرف ته لاړ نشي نو ولته دینه ټرافیکی ستونزې راولاړږي. دوی اوس ویلی چې پلانټ پروټیکشن ډپارټمنټ یعنی دا دلته کې د پاکستان چکم فوډ اینڈ فوډ سیکورټی د خوراک چکمه محکمه ده د پاکستان چکمه څنګه ده د وزارت هغوی ورته اوس دا شرط ښیي چې څومره خوراکي شیان افغانستان نه پاکستان ته راځي نو دا به پلانټ پروټیکشن ډپارټمنټ چکمه دا په دې نوم باندې یوه محکمه ده یوه سرکاري اداره ده دوی به دلته لوی ګودامونه جوړوي او چې څومره دا د خوراکي شیان دي په دې باندې به فیومیګیشن سپری ورکوي چې هغه جراثیم کش سپری او دا یو انټرنیشنل پروتوکول چې کله خوراکي شیان راوړي نو دوی باندې به اول سپری شي او بیا به دا پاکستان ته داخله کړي.
اوبخشه د پاکستان له خوا چې کوم موټر د افغانستان خوا ته ځي هغوی هم له ستونزو سره مخامخ دي او کنه هغوی ته خپل په سرحد کې خلک څه نه وایي؟
نه نه په افغانستان کې تر اوسه پورې پاکستانی ګاډو ته کوم شرط نه دی خدل شوی. دغه شرطونه چې کوم دي دا اوس چې دغه دروازه خلاصه شو هغه نه پس ورته پاکستان دغه محکمې دا شرط کې خوند او دوی ورته چې کله نه چې فاټا یعنی پخوانی قبایلی
شنواره سب او بخشه شنواره سب او بخشه تر اوسه پورې چې تاسو هلته شرایط ګوري تر اوسه پورې د دې شرایطو باوجود د افغانستان د سوداګرو ګاډي د پاکستان خواته اوښتې دي او کنه لا تر اوسه پورې هیڅ موټر نه دی تیر شوی؟
ګاډي خو ډېر زیات راوښتې دي ګاډي راوښتې دي خو چې کله د افغانستان نه پاکستان ته ګاډي راپورې وزي نو پاکستان خواته بیا دا مختلف پروسس نه تیرېږي دې کسٹم ډیوټیا داکاږي او
نه لاندغه پروسیسونه نه تر اوسه پورې ګاډي تیر شوی دي
مختلفو پروسیسونو نه تیرېږي ګاډي خوده طرف ته ولاړ دي کله انګورو ګاډي دي د پیازو دي ټماټرو دي تازه سبزیو او میوه ګاډي ما په خپل موکتل دې طرف ته صفاو شات سلورو سونه تر 500 پورې ګاډي دې طرف ته ولاړ دي خودی ته لومړی شردای چې تاسو به خپل مال سکینر نه تیروي محصولات به جمع کوي او بیا به دا چکم کارانتین مرکز دی دې کې به ورځ دوه تیری او دا غي پروسس نه پس په دا بیا په خور طرف ته ځي خو دلته چکم سوداګر دی یوې په دې باندې په احتجاج دی چې دا پالیسی په 2013 کې مراوړت شوی و چې په هغه وخت کې احتجاج وشو او د سوداګرو خبره بیا ومنل و او د دوی چکم د لایل وغم ومنل شو او دا غي وخت په خیبر پختونخوا په پیښور کې چې کوم د پاوس کور کمانډرو په 2013 کې هغه ورته دا شرط ختم کړه او چې دا وس ممکنه نه ده ترخم دومره مطلب ده چې پر مخ کې نه دی تلای چې تلته کې دومره زیات
نه ولا ګول شي ماننه فرحت شنواره چې دا معلومات مو د ازادي رادیو لوریدونکو او د دې فیسبوک خبرونه لیدونکو سره شریک کړلې وي خبرتیا ورسته به مو د نړۍ د یو شمیر بهرنیو چارو د وزیرانو لیوي اندیشنې خبر کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د نړۍ د یو شمیر بهرنیو چارو د وزیرانو له اندیښنې به مو وړاندې په خبرونه کې خبر کړو. خو اوس په د ناروې د کډوالو د شورا لې وی اندیشنې د دې شورا یو مش په افغانستان کې بشري کړکېچ اندیشنه ښکاره کړې ده. د دې شورا د عدالت غوښتنې د برخې مش بکی روبي د سیشن بي پروس د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه کړې دي. جزئیات ته خاطر پردیس په دې ویډیو راپور کې
په افغانستان کې د بشري نورین پاړه د ناروې د کډوالو شورا اندیښنه دغه شورا وی په افغانستان کې د وسنی بشري نورین او مهم عامل په دغه هیواد کې سیاسي بي ثباتي ده. د یادې شورا د عدالت غوښتنې برخې مشر بکروبي د سې شنبې په ورځ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د تیر دوه کلنۍ دورې پر مهال درامست شوی بشري بحران اصلي عامل د سیاسي بي ثباتي ترڅنګ د طالبانو لخوا په افغانانو په ځانګړي ډول د خزو پاړه بشمیره فرمانونه او محدودیتونه خودلی دي. خو طالبانو بیا په افغانستان کې د بشری ناورین پاړه د نړیوالو راپورونو تل پروپاګاندا بللې ده. اغلی روبی ویلی د افغانستان خلک اوږدمهاله پایښت لرونکي حل لارو ته اړتیا لري او دا ستونزې یوازې د بشري مرستو په زیاتوالي نه حلیږي، بلکې پراخ اقتصادي ثبات او د پراختیايي مرستو بیا پیل ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره په افغانستان کې بانکي سکتور، اقتصادي بنسټونه، د نړیوال بانک د مرستو کمیدل او په دغه هیواد کې بندیزونه د خلکو ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ناروې شورا د عدالت غوښتنې د مشر له قوله لیکلي چې نړیواله ټولنه د سختو اړتیا وړ مرستو د برابرولو لپاره خپله جدي هڅه کوي، خو په ټوکه په کابل کې واکمن نظام خپلې سخت دریځې پالیسۍ پر مخ وړي په داسې حال کې چې افغانان سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه انسټیټیوټ په یوې خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه هیواد به تر هغه وخته پورې د بحرانونو له دورې سره مخ وي تر څو چې ژور اقتصادي ننګونو ته د حل لاره پیدا نه شي. د سیاسي چارو کتونکو بشیر دودیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناروې شورا خبره تر ډیره سمه ګڼي. هغه وایي سیاسي ثبات د ټولو ستونزو د حل یوه مهمه لاره ده. له دې سره په خوا کې اقتصادي شنونکو اظهار فصلي بیا د ناروې شورا دغه څرګندونو ته په اشارې سره وایي د کمزورو سیاسي اړیکو له امله د افغانستان اقتصادي اړیکې له بهرانیانو سره کم رنګ دي. خو د نوموړي په خبره قوي اقتصادي اړیکې کولای شي د نن په افغانستان کې د ډیرو ستونزو حل ته لار پیدا کړي. د ناروې د کډوالو شورا په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې هغه مرستندوی نړیوالې موسسې چې خلکو ته د بشري مرستو په برخه کې مرستې رسولې د بودیجې له کمښت نه شکایت کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر د روان کال په می میاشت کې 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې د راډیو لاله اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د نړۍ د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو او ښځو پر ضد د تبعیض نه لاس واخلي. تفصیل له فريدې سیال څخه.
مدنه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د نړۍ د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وای. لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی دی یو لړ فرمانونو لارې په ورو خو په بنسټیز ډول انچونی خزي په نخ کړی دی او دوی لامه ژوند د ګوخه کړی دی. د ایلامیا د البانیا، بلجیم، کابو، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لختنشتاین، لکزامبورګ، مالټا او هسپانی د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشرک ډول باندې چمتو شوه او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویب پاڼه باندې خبره کړې ده. د طالبانو حکومت ویاند زګولا مجاهد د لامی په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په لامی کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو راپور ښيي تیر یو کال کې له هر دوو یو خزه د کورنی فزیکی یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوی او ترڅنګ د نجونو او ښځو پروانی روغتیا اغیزې ویجاړون کوي بلل شوی دی. د دې هیوادونو د طالبانو څخه غوښتنه ده چې سم د لاسه د بندیزونو لری کړي، د بشري حقوقو او ازادیو څخه سرغړونې پای ته ورسوي، د ټول افغانانو حقونه خوندي کړي، د نجونو او ښځو عامه ژوند او بنسټیزو ازادیو په ځانګړي ډول زده کړو کارته اجازه ورکړي او مدني فضا بیا ورغوي. په دې لمه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د نجونو او ښځو قومي او مذهبي لګیو او ټول افغانانو په ګډون دی او ټول شموله حکومت بهیر فایل اړین بلل شوی دی. خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل لمه کې د هم ویلي دي چې افغانان چې نو خو سره د دریدو ډاټ ورکي او دوی ویلي دي چې دوی به د افغانان چې نو خو سره دریږي، خو لدی ټول سره سره د طالبانو حکومت د نجونو او خزو په وړاندې لګول شوی بندیزونه محدودیتونه لا تر اوسه
مننه فریدی فریدا سیال ولا چی د نړۍ د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو اندیشنې په دې راپور ویډیو راپور کې لته سره شریک کړه. اوس هم یو نړیواله مسله، البته له افغانستان سره په ارتباط. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د اوکران مسله ډیره یاد کړه، خو افغانستان یاد نه کړ. ولې دا پښتنه زما همکاري فرشته نگاه په یو ویډیو مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند دفتر لغړی الیزابت سټینکی څخه کړی ده. د اغلی سټینکی څرګندونه اور
پرزیدنت بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی داشت.
ولسمشر بایدن د ملګرو ملتونو عمومي مجلس کې وینا درلوده. هغه ویل چې د امریکا حکومت مثبت لیدلوری لري، باید چې په ګډه کار وکړو څو د نړۍ تر ټولو مهمو کړکیچونو ته رسیدګي وکړو. سم ده چې هغه د افغانستان موضوع ته اشاره ونه کړه، خو مهمو ارزښتونو لکه له بشري حقونو ملاتړ، د بې وسلۍ له منځه وړلو، خوراکي امنیت او نورو موضوعګانو ته اشاره وکړه. څرنګه چې د امریکا حکومت ویلي، افغانستان نمبری توپ دی او د افغانستان له خلکو ملاتړ زموږ مهم نمبری توپ دی.
قسمی که ما مشنویم از حکومت امریکا، افغانستان یک اولویت است و حمایت از مردم افغانستان یک اولویت کلیدی است.
شما از تاسو د بشری حقوقو په تراو وویل، هغه څه چې د طالبانو تراکمیت لاندې وستیدیږي په ځنګر توګه د ښځو او نجونو بشری حقوقو په تراو، دا تر کومه حده د ولسمشر بایدن حکومت ته دا اندېښنې ور دي او که اندېښنه لري په دې تراو څه اقدامات کړي دي؟
د مورد روی دست گرفته.
از دیدگاه حکومت امریکا، آموزش یک حق انسانی است.
د امریکا حکومت له نظره زده کړه یو انساني حق دی. د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره زده کړه مهمه ده. ګورو چې د ښځو د نه ګډون له امله د افغانستان اقتصاد هر کال له یو میلیارد ډالرو زیات زیان ګوري. په ټوله کې بشري حقونه د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب لري.
حقوق بشر به طور عموم یک اولویت است برای حکومت امریکا.
خب اوس چې د ملګرو ملتونو عمومي ناسته دوام لري، هلته د طالبانو حکومت استازی نشته. دا بحثونه چې د طالبانو له حضور پرته هلته کیږي، هغه به ستاسو په نظر څومره موثر وي؟
په نظرتون
فقط میتونم برای حکومت امریکا
یوازې ویلی شم چې د امریکا حکومت په استازیتوب خبرې وکړم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ګډون موخه دا ده چې نړیوالو همکاریو باندې ټینګار وکړي، څو نړیوالو کړکیچونو ته رسیدګي وکړي،
تاکي بتونیم به مهمترین چالش های دنیا بپردازیم.
اما رئیس جمهور امریکا در مجمع سازمان ملل
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په مجمع کې وینا وکړه او تاسو هم وویل چې د وینا له مهمه برخو یوې بشري حقونه و. نن په افغانستان کې موږ د ښځو د حقونو یو بل فعال د نیول کېدو شاید هم یو. تاسو فکر کوئ چې دا ټولې ویناوې به د میلیونونو نجونو او ښځو په وضعیت کې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي څه بدلون راولي؟
سلطې طالبا با محدودیت زندگی میکنن.
خب تمرکز حکومت امریکا قسمی که گفتم اینجا
څه رقم چې وویل، امریکا د ملګرو ملتونو لپاره منشور او بشري حقونو په تړاو لپاره نړیوالې اعلامیې ټینګار کړی دی. څرنګه چې تاسو له حکومت او وزیر بلینکن اوري، موږ ډېر په نړۍ کې د بشري حقونو په تړاو غږیږو.
اگر حکومت طالبا محدودیت ها را افزایش
که د طالبان حکومت د ښځو او نجونو په تراو بندیزونه زیات کړي، تاسو د زده کړو په تراو وویل کله شپږم ټولګي لوړ ښوونځي او پانتونونه د نجونو زده کوونکو پر مخ ترلې پاتې وي، د امریکا حکومت به کوم اقدام وکړي؟ آیا په مستقیمه توګه به له طالبانو سره خبرې پیل کړي او یا به هم پر طالبانو محدودیتونه او یا بندیزونه چې ښځینه فعالان هم غوښتنې کوي وضع کړي؟
وضع خود کرد بر حکومت طالبان؟
قسمی که گفتم از دیگاه حکومت امریکا،
لکه څنګه به چې وویل، د امریکا له نظر زده کړې او انساني حق دی او پوهیږو چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامویست او میرمن امیری په دې اړه کار کوي. زما مسؤلیت ډېر سیمه ییز دی، خدای چې زموږ همکاران په دوحه او یا هم واشنګټن کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
کار می کند. مسئولیت من بیشتر در سطح منطقه‌ای است.
الیزابت سټیکنی. اوس هم غور ته مخه کوو. په غور کې د وچکالی دا ویډیوی راپور په ګډه سره ګورو.
د شپارس کلن ذبیح الله کروندې د هغه د تمې خلاف سږ کال نیمایي حاصلات هم نه دي ورکړي. غور کې سختې وچکالۍ او ګرمۍ هغه ته له پلاره ورپاتې د غنمو کروندې سختې اغېزمنې کړي دي. ذبیح الله د خپل پلار له وفات وروسته د خپلې څلور کسیزې کورنۍ مسؤلیت لري.
سکل هیڅ غنم نه دی شوی. غنم مو کرلی وو، ټول ملخان او ګرمي وهلې، هیڅ څه نه دی پاتې. اوبه هم نه ول، پاک ګرمي وهلې دي.
غور د افغانستان له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چې تلونکي لارې یې اکثره خامې دي، چې له امله یې لرې پرتو سیمو ته لاسرسی هم سخت دی. همداراز د دغه ولایت اکثره اوسېدونکي په کرنه او مالداري بوختي چې د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال اغېزمن کېږي.
په تیرو کلونو کې مو له غره له 50 تر 60 منو غنم ټولول، او پر څاروي او ټراکټور مو کور ته راوړل. سږ کال وچکالی دی، په شا مو دلته راوړې، خو هېڅ ترې نه جوړېږي.
له بلې خوا د ښځو پر کار د طالبانو بندیز له امله د بشري مرستو ګڼ شمېر بنسټونو خپل فعالیتونه درولي، چې بزګران یې لا زیات اغېزمن کړي دي.
د غور راپور ما اورېده. اوس د خبرونې وروستیو ته تللی یو، له بختیار ساحل څخه سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت په کورنۍ کرکټ کې پیل شوې د فرست کلاس سیالۍ چې څلور ورځنۍ سیالۍ هم بولي، نن د میوند اتلانو لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې دي. دغه سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي، او په پلان کې و چې وروستۍ ورځې د همدې میاشتې 22 نیټه وي. خو د لوبې په درېیم ورځ سیالۍ نتیجه ورکړې ده، او میوند اتلانو لوبډلې دغه سیالي ګټلې ده. د دې سیالیو په ترڅ کې لومړنۍ توپ وهنه د هندوکش سترایکرز لوبډلې چې بهیر شاه محبوب لوبډل مشر و هغوی کړې ده، د 340 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې ته آفتاب علم ورسره درویش سولي او شیدر نوري نیمه سلیزې وهلې وې. د اتلانو لوبډلې لپاره بیا مجیب زدران په نوم چټک توپ اچوونکي او ابراهیم عبدالرحیمزي ښه توپ اچونه کړې وه. په مقابل کې د اتلانو لوبډلې خپله لومړۍ پاڼه یې د توپ وهنې ترسره کړه، چې دوی 386 منډې وکړې، 22 منډې مخکې والی په لومړۍ پاڼه کې ترلاسه کړ. دوی ته عمران سلیزه ترسره کړه، ورسره لوبډل مشر په 18 منډو ناصر جمال د دوی لوبډل مشر، او اعجاز احمدزی بیا تر اغم نیمه سلیزه وهلې وه. په توپ اچونه کې د سترایکرز لوبډلې لپاره آفتاب عالم او کامل کاکړ درې لوبغاړي سوځولي وو. خو د هندوکش سترایکرز لوبډلې دویمه پاړۍ کې خو ونظرېدل، دوی په واتیا منډو خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې دا ځل نسیم منګل په نوم چټک توپ اچونه کې 15 لوبغاړي وسوځول، او سراف تابالم 2 لوبغاړي وسوځول. نو په دې سره د اتلانو د لوبډلې لپاره ټارګټ یا هدف چې وو هغه یوازې 55 منډې وو، چې دوی هم د 3 وکټو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ. او په دې سره د روان کال د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو اتلولي وګټله. د دې پایلو به غوره لوبغاړی نسیم منګلو چې 15 لوبغاړي سوځولي، خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا آفتاب علم وګټله، چا چې په توپ اچونه کې هم تر 40 زیاتې وکټې اخیستې وي، او ورسره یې توپ وهنه هم کړې وه، هغه د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د ټورنمنټ په جریان کې مخکښ منډه جوړونکی چې وو هغه عبدالمالک وو. عبدالمالک تر 426 پورې منډې کړې وې. په دوام یې دویم مقام کې رحمان الله زدران وو چې تر 400 ډېرې منډې کړې وې، او ناصر جمال هم تر 400 ډېرې منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا سکال د نورو کلونو په خلاف چټک توپ اچونکي مخکښ وو، چې د تیر انډر 19 یا 19 کلن لوبډلې لوبغاړی محمد نوید زدران 33 لوبغاړي سوځولي وو. د دې ترڅنګ